مازیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي، د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مهم خبرو، او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف پر مخ ولاړ سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانۍ نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستانۍ نن د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت د مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ، او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې، او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی بی بنسټ دی. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوری ریاست ته د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستانۍ نن وویل
هر هغه څه چې دلته کېږي ستاسې سره یې شریکوو، هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري، او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي، د هغه سره جدي چلند ته باید موږ کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلی سي. د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاو زده کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. په لنګار کې یو ښوونکي نن د خپل اعتصاب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور به ما وعده سپر را بود که برای معلمین یک نمره زمین
دی. وایی چه در افغانستان جمهور رئیس لدوی سر جمعه کرده و چه شون کتبا یوای و نمره زمکه ورکول کیجی. دی وایی چه حکومت شپخ کال مخ که در جمعه کرده و خطر وسای ندعملی کرده. پلینگار ولسوالی که در اتیا شونزوی و یو زرو چلور سوا شون که پدی اعتصاب که گرون لری. خود افغانستان در پهنی وزارت ویاندی نوریان نصحت نن ویل چه دستون زبا حل کری. نصحت ازادی را جوتا ویل چه حکومت در زمکی پرزای شون که تا تیار کرو نورویشه، او شون که باید حوصله وکری. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردغان نن روسیې ته روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کوردانو د خلکو د ژغورنې ډلې وای پي جي باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردغان ویلي چې د اووه سوو او اتو سوو تر منځ کورد وسله وال له سیمې وتلي، خو د 1200 او 1300 تر منځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپلې پولې ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي، او هغه 2 میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړې عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و، نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده، خو د ترکیه حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په 2 کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کانادا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به دغه هیواد د پارلمان له 318 چوکیو ډیری وګټي، خو د کانادا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې شاید اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. کچېرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کانادا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان څوارلس وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نور سلطان کې محکمې ته ودرول شول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، دیارلس تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول شول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر شو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونه اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
عقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي، لوی داسې داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې ساه چلیدلې، افغان حکومت هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې، له هغه کلي څخه چې تېره اونۍ له سلو زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول، وروستی حال درکوو. او وابوري چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د فهم رئیس د پوهنې بدلېږي، را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو. او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو دا پام وکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه خبرې شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوي، دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمیر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیشن بې پورز وویل په دې اړه خبرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي، د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یوغړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل. وی لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوي. دوی ډاډ ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیر یو د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغل اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري، دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا پنی مشپا داس یو مرکز د قفل پرانستل له اصول سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د روڼتیا او پرټاکنو د څار مؤسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری وایي اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوې نه وي د ټاکنو پر روڼتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، د کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپلو سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس موادو ته لاسرسی نه دی تر سره شوی، او قصدي او عمل نه، یو سهوان یو عمل تر سره شوی، او د یو ضرورت پر اساس باندې زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او همپالنه انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي، او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلورته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عام افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل په څیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسې تر دې ځایه په بشپړ روڼتیا مدیریت کړي، او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدي نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمی طریقه حل کړی وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه بې طرفانه پلټنې هم وشي.
دا چې کمیسیون په دغه وروستیو مرحلو کې تر یو حده پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړې، او دا د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولي دي، او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلقته واضح کړي چې لومړۍ پایلې افلانې کې د وکړنې به مخکې له مهال ویش نه شوي، مخکې له پایلو اعلان څخه شوي برخه همدارنګه وروستنۍ پایلې به سخت افلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زرته زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلقته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون ته پکار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای، او وضاحت ورکړل شوی وای کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه ده مات شوی، د رجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه، او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
د موږ په اند باندې د ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جال کړي. که څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي، او ټول په عام معزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده، او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع دي کې چې دوی باید پرون دغه وقفه رامنځته کړې نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي شوي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لس میاشتو مذاکرات لغوه سول، د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هلې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کېدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کېږدي، څو موږ وتوانېږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالې د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبه په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت با عزت او تلپاتې سولې ته رسیدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپوه وید مجدا چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کیږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې ده.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسی مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سکالي د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
څاس کال چې سو په یو سولو ونی وکالداري او په یو سولو شپږ نی وکالداري، نو د چیر کال پرتله ته چې وګورې څاس کال ډیر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې اتیا ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کابله راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نوي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور برمان د تیر کلو په څیر لکه د سیونې د بینش په کاله مخکې برمان راغلی او ویلي چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د سوم رئیس د پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې مونږ نمره رانه کړي.
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او ویې ویل چې دغه اداره په تېره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړ شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي دندې ته فلحال نه ځو تر څو چې موږ ته خپل حق دي نمرو،
یا نور چې زمونږ کوم حق ځهنی جراده کې نه مسولین د زمونږ امدي سیبانو امیران تلول پرونه
د لغمن ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خونکو د غیټ حساب تیر ورځ نه وخت پیل شوې تر دې وړاندې بیا د هرات روزګان ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو په ګډون خونکو د امتیازاتو د لوړیدو په هدف اعتراضونه کړي دي خو په لغمن کې د خونکو له حساب وروسته د پوهنې وزارت وایي د خوانځیو خونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډیر ژر به عملي شي د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت وویل
ما از پس نمره زمین سفید توزیع نمیکنیم معلمی
مون الادی ورست از مکه نویشو بلکه زموږ پلان دا دی چې خون کتا د کارځای ته نږدې چمتو شوی کورونه ورکړو زموږ ژمنه به عملی شي خو غوښتنه مو له خون کو څخه ده چې حوصله ولري
تر دې وړاندې د پوهنې وزیر میرویس بلخی هم ویلی وو وزارت په پام کې لري چې له دې وروسته خون کتا د زمکو پر ځای یو یو اپارتمانونه ورکړي او په دې اړه د کور جوړونې له وزارت سره خبرې هم شوې دي د پوهنې وزارت په خبره سره لدی چې خون کتا شاوخوا دوه نوي زره جریبه زمکه وشو شوې خو بیا هم د خون کو ستونزه نه ده هواره شوې او پر راتلونکو کې به د خون کو د ستونزو د اساسي حل لپاره به بیلابیل پروګرامونه پلي شي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه زموږ غاګل ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي سکل په کندهار کې په 15000 هکتار زمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله حاصل خورا زیات و کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو لبیو خوښ دي خو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په مځکه کې د پیازو پکښلو او راټولولو بوخت دي د مځکې مسؤل اجینې د محمد بای د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو ترڅنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابر زیات شوی دی وایي د پیازو حاصل زیات دی او په بازار کې به یې هم لوړ ده
فصل کې تقریبا 9% د موږ راځي تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله ورلم په 15 افغانۍ په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅو په هغه کې بیا خرڅېدل نه کوچان رااله د مالو د پاره د موږ پر خرڅ کړله بسته خراب و د خورورو حساب په څو غواړی په 10000 کلداري په 15000 کلداري موږ په مطلق دا ورته چې د مزیک څخه یو بس چې مزیک د آماده کوم موږ د وولو د ټکټر وولو د پاره او شش کال چې سو په یو سولو ونی وی کلداري او په یو سولو شپږ نیو کلداري نو د چیر کال پرتله چې وګورې شش کال ډیر شي
د پیازو کروندګر همدار ازبای ک دولت ورسره د اصلاحو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي دوی غوښتنه کوي ک په سیمو کې سړی خونی ورته جوړ شي نو پیاز به پکشي په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوي کوي دوه کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت څخه موږ دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ ته سمانه په 200 کلدار یا په نیو سل کلدار سده خرڅي دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولکه دغه ته باسي نه او سال ته قیامت ولري سرخیر مجبور ده د جال زوس په 15 غوانی ډکوم د به ماته په 10 غوانی راکینه خلته د خریتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کلدار یا تر 10 کلدار پورته بالا نه راکیسه
دولت سم د پښتنه د سمورت امبارونو شانه کې د پیاس وستوغونی قدر مناس یا 2700 جال کې یا نسه غونی کدار وس نور سوس امبارونه شو سم ورکه وس پر وخت باندې غونی نور دا وصول کی دا غنځکه کدار سوس 900 کی بیا 1200 1400 جاله کی
پاینی باغ کی د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سش کال د دی ولایت په دامان جړی پنجبایی او ډن ولسوالیو کی پر 15000 هکتار مځکه د پیازو کښتونه سیوی چې د کال تر پای بور څخه 15000 میټریک ټن حاصل تر لاسه سی د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت بای چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیات دی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي
سش کال تقریبا 15000 هکتار مځکه باندې کندهار والو ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا 2 هکتار باندې شپږتنه حاصل ورکوي چې مجموعه د 15000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو نسبتا مخکې کلو ته موږ شش کال هم کیفیت لحاظ هم دغه مرض او دغه لحاظ څخه ښه حاصل ورکوي.
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو ورښتونو له امله سږ کال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهاره د صادق رښتینی راپور مو اورید. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د اردن ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والی سید محمد سعادت ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو او شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتي.
او تګانو زخمیان لرو یو شپږ کسان اردو ملي دا غوی لاس اورغل دي چې د سکر سوې دي دا پولیس ملي او محلي یو پنځه ویشت کسان دا رقم زخمي شهید او اسیر لرو دا او پلاس دي.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي دي وایي د یادې جګړې پر مهال تر دیر شو پورې امنیتي سرتیري وژل شوي، خو د ټپیانو اولاد در کېدو پاک له کره معلومات نه لري. بلخوا یو دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیری د وسلو او مهماتو سره نه درک دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو ترڅنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والی وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړ پړي چارواکي او ځواکونه تللي دي او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسیدلی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسیدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مې له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړې. سیمې ته د دغو ځواکونو له استولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې یې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستي، دا یې هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکا یو جک پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره د یو شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې ولسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړې چې ماسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاض څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړې دي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دوو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پر مخ ځي. د کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوې ادعاوې ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوې. د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. په لنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریه په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شوې موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جستن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیرې وګټې، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 180 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وبښئ، په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په توپونو ولي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د ننګرهار ولایت د هسک کې مینې برید چې پر لمانځه کوونکو باندې شوی دی، په کلکه یې غندم. داسې وحشت کول د اسلام کار نه دی. مارک پر هغو چې پر مسلمانانو برید کوي. او جعفری لیکي د سولې لپاره د خلیلزاد هڅې د ستایلو وړ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې له کندوز نه یو راپور لرو. د کندوز اوسیدونکي او ملي سوداګر وایي چې د هوایی خصوصي شرکتونو د پروازونو نشتوالی او همداراز د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشتوالی او همدارس د ژمی په موسم کې د سالنګونو د بندیدو مسلې د دې ولایت د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي چې دې ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل لري.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمن په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت قدم میکنند، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پورې جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضرر شه تلفات شه مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولي هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
چی وقت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است.
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو، او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوسو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متر ته ارتقا کړې، تکسوی لرو، پارکینګ لرو، او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته. او د ملکي هوایي چلند ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي.
له کندزه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده، او اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمې نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو ښځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ یې د موضوع په اړه ایوی فعال میرمنی سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خزې دي ناری نو په پړتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزې هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خزو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارایشګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری ښځې د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلې وې. په دې ارایشګا کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګا فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له هغلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروفه دي. سحر خوشاله ده او وی نه کاله کیږي چې ارایش ګالری او له دې مسلک څخه اید لاسته راوړي. خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د ارایشګاه په یوه موسسه کې ارایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د ارایشګاه په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح د وریځو په جوړولو او په ارایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود بس بالاخره
لومړی مې د ارایشګاه دکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرا مې ورکوله. نو هغه وخت د بامیانو ښځو له ارایشګاه سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15000 افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د ورځو 500 افغانۍ نه هم 500، د ویښتانو اصلاح له 500 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 500 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښهتوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې تر څنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په ارایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړي کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 4
سال مشه خلاص کړی. سلور کلا کیږي خور سره مې دلته ارایشګاه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رزده کړی دي. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم.
مې سحر خور درم بشه افتخار میکنم.
اوس هم د سحر د شاګردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د ارایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه همدلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. همدلته ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې مونږ پښتو غږیږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږیږو. ښه با کیفیت موادونه کوشش او چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، خایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکای نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
هغه له سحر د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور نجونې او ښځو ته یې هم په وړیا د ارایش د کولو زمینه برابره کړي. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د ارایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د ارایش یوه هټۍ ولري.
ما خوم مې یګون
د خپل د سو کال کېږي چې دلته راځم. زه کوي شم چې اوس وریزي جوړې کوم، ارایش وکم، ویښتانو ته رنگ ورکم او راتلونکي کې کو شو یو دکان هم غواړم چې جوړ کوم.
اگر شي یو دکان واس کنم.
یوه ناوې ځکه د سحر ارایشګاه ته راغلې چې په وینا یې ارایشګره ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هره ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکلې ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي، له ناوې سره همدې ارایشګاه ته راغلې ده.
خورجان دمو چې د نن دما واده ده، دلته راغلی یم په لدې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دما د عمل لور راغلی و دلته، د هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو د دلته چې راغلی و فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. لدې لپاره ما هم دلته راغلی و، خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کاله کېږي د ارایشګاه ته راځو. مونږ د مونږ ټول فامیل
د جې ټول سدن کې څه ګور ما ډیر خلک دلته د یارایشګا ته راځي ډیر د منګه په خپل زړه باندې د کار کوي خرابیا او مشتریان سره لري غلی ما چې خپل ورسی ټوله کما
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزی پخه او منظم ډول د خپل خوخې په مراسم کې ګډون وکړي او د هغه اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغه څخه د توان تر کچې پیسې واخلي سحر توانې دلې چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي
خو امیت اثر تلاش شو
دا می خپل هسي او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم هر سم چې زلغوخ تای ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړای نو د یوې خور په صفت می خپل ورونو او خويندو سره کومک کړای دی
خود په خانواده خود کومک کړای
سحر لخپلو پینزو خویندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړې چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسی صنایع پلوري هغه وایي پلر ته یې د اقتصادي ستونزو په لری کولو کې لاس ورکړی
دکان غرفه جوړ کړم فعلا هست
کومه غرفه می چې جوړه کړې هغه می مور ته خلاصه کړه چې لاسی صنایع هلته و پلوري ځکه موږ چې ماشومان نو هغه موږ سره په ځواني کې ډیر زحمت ګاللای ځکه چې پلار می کارګر وو او موږ پنځه خويندې او شپږونه ورلغاړي وو نو د هغه لپاره ستونزمنه و نو ځکه ما دا کار پایل کړ غرفه مو خپل ده او کرایه یې نه ورکوم
غرفه از خودی ما بود کیران امینی
سحر تر دولسم ټولګی زده کړې کړي او پنځه کاله مخکې یې واده کړای هغه اوس یو سلور کلنه لور لري چې د خپل خوان په ملاتړ د خوشاله ژوند د لودین کېده دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان انجنۍ په هغه خبرو پای ته رسو چې وایي خیر ډیری خلک په ارایشګا کې د خوځو او انجنونو کار کولو ته په بده وګوري خو دا د یو ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده
ارشگا تا باز خلق پا بد استرگ گوری ارشگا خو کم بد زیند از ما پا نظر نو ارشگا خلقو تای سهولت برابر کرده نو ده خزو مشکلاتی حل کرده
ده افغانستان ده خزو چارو بزارت وایی په ځنګړی توګه هغه خزو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوخخ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري په دې اړه د دې وزارت ویاند رویا دادرس زیاتوي
وزارت عمر زنان
د خزو چارو وزارت د میرمنې لپاره په هر برخه کې هڅه کوي چې کار وکړي ډیری هغه میرمنو ته کار وکړي چې هغه په ولایتونو کې وسیږي موږ هغه لپاره نندارتونونه او بعضی ترینګونه په نظر کې لرو چې د مؤسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کو او میرمنې کولای شي چې له دغه څخه ګټه واخلي او د دې ترڅنګ د زده کړو په برخه کې موږ یو پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته او هغه وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترننګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي
آیا خځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړي توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
په سر کې کارته دا وایس چې هغه مېرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي خو به داسې مېرمنې شته چې سرمایه نه لري نو هغه څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي نو کاروبار شروع کړي او هغه ته پرمختګ هم ورکړي
دا خو مهمه نه ده چې هر مېرمن باید سرمایه دار او ستر څو پورې کار شروع کړي موږ داسې مېرمن لرو چې ډېرې سرمایه لري ولې هغه کار طریقې نه دزده یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه هوډ ولري چې زه باید کار وکړم کړی شي چې د افغانۍ نه هم کار شروع کړم موږ زیاتره کسان لیدلې دي چې په ډېر کم سرمایه باندې کار شروع کړي او نن موږ وینو چې څومره دوه موافقه دي تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو
بله و دغه رقم مېرمنې بیا د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړي ستونزې دي ولی مبارزه یو اصل دی تنه د خځې باندې چې په دې مملکت کې ستونز سره مخ دی نارینه هم مخ دی ولی مستونز به متفاوت په مختلفو ولایتو کې مختلف ستونز مثلا هغه خزه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي د لپاره به اسانه کاری ولی هغه خزه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي تپن چالت محیط متفاوت ده ستونز هم فرق لري دغه کلتوري خبري تو د ځان ته مثبت انرژي راټولکه اغه مثبت پیغام خلکو ته ورسې چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجنیر وسی دغه خپل الگو کیږي نور کورنۍ ته چاغو هم خپل جرأت پیدا ک چې خپل لوران اجازه ورته ورکه چې تعلیم وکړو او روزي میدان
د اغلی شینواری په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیاو په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي د نیمه نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړ کړی وا او ما وګمه جبر خل تاسې تا وړاندې کړه تر بل خبرونه مو علامل شه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام اوس چې بیکاران سره کینی نو دا به سره کوي چې څه شی خراب کی او یې پلوري چې څو روپۍ پیدا کی د ښار د واټونو د غاړو اوسپنیزې کټارې پوډریان ماتوي او د خاورو په بیې پلوري چې پوډر پې واخلي خو لږ د زور خاوندانو بیا د برق د ستنو الوزولو او کیبلونو پرې کولو ته ملا تړلې چې له دې لارې پیسې پیدا کی خدای دې خیر پېښ کړي چې نور بلا څه څه واورو د موبایلونو تښتول خو له پخوا رواج و د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوروو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي فیلسوف کړتو صاحب د اورېدونکو لیکونه راوخلم
راوخلم مورته ګوره
دغه لومړی لیک سمندر خان رالیږلی او له بوجۍ بوجۍ سلامونه وروسته یې لیکلي دي چې په دې ورځو کې غله او لوټماران زیات شوي دي
دا خو رښتیا وایي
سمندر خان وایي چې تېره ورځ په خپله کوڅه کې درې تنه ودرولم او راته ویې ویل چې لاسونه دې پورته که هغه وایي چې درې واړه په یوه موټر سایکل سپاره وو هغه زیاتوي چې موبایل او هر څه یې راڅخه واخیستل او دوه لغتې مو وهلم او لاړل
او ځای ته به تللی وو
کړتو صاحب سمندر خان وایي چې هلته هم لاړم خو هغو راته وویل چې ولې قیمتي موبایل له ځانه سره ګرځوي او بیا چې ګرځوي له کوره ولې راوځي اوس موږ له چیرته پیدا کړو د دوه پخو خلک دي یوه شیبه د ښار په دې سر کې او یوه شیبه د ښار په هغه بل سر کې سمندر خان وایي چې اوس څه وکړم که کړتو صاحب کومه لاره راوښیي
د سمندر خان بوجۍ بوجۍ سلامونو ته جوال جوال وعلیکم سلام وایم او د ستونزې په هکله به یې وایم چې اوس ټول ښاریان له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي زه یې هم پرون په خپله کوڅه کې ودرولم او چې تلاشي یې کړم نو یوازې یو زوړ پخوانی او ارزانه موبایل یې پیدا کړ په دا سپینه ږیره یې درې څپیړې ووهلم ویل یې چې شرمېږي نه چې په دا غټه تنه بېموده زوړ موبایل در سره ګرځوي
ښه
آخر مې بخښنه ترې وغوښته ما ویل وبخئ چې پیسې نه لرم که نه قیمتي موبایل به مې اخیستی وای بل لیک راواخله نتاخې
دغه بل لیک پیغلې قندي ګل رالیږلی او له ګوډ مارنینګ وروسته یې لیکلي دي چې د رای بارانو درک نشته په درې میاشتو کې مې یو نه راځي څنګه وکړم
قندي ګلې ګوډ افټرنون په دې قیمتۍ او مفلسیو کې به رویبان له کومه شي هر سړی ایله خپله خېټه مړه کې زورورې نو د ښځې کول خو ډېرو زیاتو مصرفونو ته اړتیا لري
نو قندیګل څه وکړي
قندیګل یې صبر وکړي کاندیدانو ډېرې غټې غټې وعدې کړي دي که لږې هم رښتیا عملي شي نو رویباران به هم دومره ډېر شي لکه د ملخانو چې په ځوابولو پسې به یې ونه رسېږي
نو ته څه وایې چې اوس له غریبۍ څوک خزانه کوي
نو نه ګورې چې پیسه دارانو درې څلور کړي دي هر څوک چې دلته پیسې پیدا کړي اول واده کوي
کړتو صاحب دغه بل لیک شهزاده غلام رالیږلی
او پختنه کړی دا چې انتخابات خوشول خو زینو په فیسبوک کې یو بل خسره وسندل نو اوس په سوایې او په خپل کار وشرمیږي کنه
نه ولی به شرمیږي چې شرمېدلې نو نورو ته به یې کنځان نه کولې هماغه د ډیرانو نه په سر لوی شوي کسان دي چې له وړکتوبه په کنځا واموخته وو اوس چې فیسبوک لاسته ورغله نو ولې به کنځا نه کوي بل خو یې څه زده نه دي
شاهزاده غلام وایي چې اوس به څه کوي
اوس به هم کنځا کوي اوس به د انتخاباتو د نتایجو په سر یو بل ته کنځا کوي مونږ له وړکتوبه خپل ماشومان په کنځو لا مخته کوو او چې میلمه ورکره ورشي نو خپل ماشوم ته وایي چې ماما ته دې کنځا وکړه او بیا چې ماشوم څومره کنځا کوي همدومره یې پلار او تره ورته خوشحالیږي هماغه اندته م اوس فیسبوک ته هم راوړی
کړتو صاحب خلک وایي چې ځینې بیا په کنځلو پیسې هم ورکوي او د همدې لپاره یې کسان مقرر کړي دي
نطاقې ما هم اورېدلې دي چې اوس کنځا کول هم هنر حسابېږي او دغه ډول هنرمندانو ته معاش ورکول کېږي بل لیک نشته
هو شته دغه بل لیک غټې ادې رالیږلی او پوښتنه یې کړې چې فیلسوف صاحب واده کړی که نه
دا پوښتنه څنګه ورسره پیدا شوې ده
کړتو صاحب غټ ادې وایي چې فیلسوفان خو به په علم کې دومره ډوب وي چې واده ته به یې فکر هم نه کېږي
غټې ادې تا هم رښتیا وایي خو اوسني فیلسوفان څو ښځې کوي او هغه د دې لپاره چې یوه یې د مطالعې کتابونه منظم کړي بله یې لیکنې په کمپیوټر کې ولیکي او منظم فایلونه ترې جوړ کړي او بله یې له لیکلو وروسته چاپي کړي او باطله کاغذونه یې راټول کړي او که څلورمه ولري هغه ورته پرېزانه او نور خواړه تیار کړي ځکه اوسني فیلسوفان خو له پخوانیو سره ډېر توپیر لري زورورې
نو کړتو صاحب ته څو ښځې لري
نه دا حال نو نه وایم چې خدای مکه غټ ادې خبره نه شي بیا یې ځواب نشم ویلی که لیکونه وي هغه پرېږده اوس ځم چې بیا مې غله په کوڅه کې درېش نه کړي ناوخته ده
د چوروالۍ په کسانو چې سات نه تیریږي نو په دکاندارانو او کراچیوانانو ورسم سي او کوټه کوټه بهانې ورته مخکې کیږدي لکه داسې
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر اغلی غوخه مو پکار ده
نه مشتریانو شکایت درڅخه کړی دی
څه شکایت یې کړی دی او ته څوک یې چې دا خبره کوې
ته مې دې کار ته وګوره خپله به پوه شې
ته راکه ښه ښه صاحب نو دا ته یې ما ویل کوم مشتری دی تیار په ترموس کې چای شته صاحب یو پیاله چای درته واچوم
نه خیر وې سي زم چې کار لرم د دې شکایتونو څه ځواب لرې
صاحب څه شکایتونه یې کړي دي
وایي غوښه قیمته پلورې بل وایي زړې غوښې د تازه غوښو په منځ کې تیروي بل وایي ناروغه څاروي حلالوي بل وایي د څارویو لرې کولمې په لارو کې اچوي او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه
ته فکر وکړه صاحب چې لرې چاته رسیږي نه نو زه به یې څنګه په لارو کې اچوم او دغه دي غوښې خو ته پخپله وینې چې ټولې تازه دي
هغه خو زړې راته ښکاري او دی هم زړې هغه خو نشې رانه تازه کولی او په دغو به دې هم ادمن اوبه شیندلې وي چې تازه ښکاره شي او یو بل شکایت دا هم دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عین رباک دی او غوښه کمه ورکوي
صاحب دا څه وایې په خدای کمې کمه ورکړي او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي هغه چې وچې ښکاري صاحب هغه مې لمر ته ځوړندې کړې وې لږ لږ وچې شوي دي که نه تازه دي نن ورځې دي او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب نه مې اوبه پرې شیندلې دي او نه هم بل څه همدا نن مې خوسیانه لال کړي دي صاحب
ډېرې خبرې مه کوه د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي
صاحب هغه اصلي مقصد مو ووایې او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي
صاحب د تا د کوم ځای خوښېږي
د ما خو نری ملا خوښېږي او میرمن مې هم د ورون غوښه خوښوي قبلاګان مې بیا وایي چې د ورمې غوښه ډېره خوږه وي او مور مې د سینې سر خوښوي
اوس نو ښه شوه داسې ولې نه وایه چې بسته خوسی راکه
څه چورت وهې؟
نه صاحب، چورت نه وهم، ما ویل چې لږ وخت درته پرېږم.
نو دا را پرېږده
صاحب، لږ به دې ورانه درته پرېږم، لږ به دې ورمېږ، لږ دې نری ملا او لږ به هم دې سینې سر.
لږ نه دې مقصد څومره ده
صاحب؟ مقصد چې یوه یوه کیلو شي.
یوه نیمه کیلو یې کړه، چې ټوله شپه کیلو شي، هغه دوه پښې هم ورسره کېږده. هو رښتیا چې به ډوډۍ دې هېر نه شي.
ښه صاحب، په دواړو سترګو
زه ترکاري به یې د ترکارۍ له دوکانه واخلم. خلک وایي چې هغوی هم له قانون نه تیری کوي، او بیا به د مستو له دوکانه مستې هم راسره واخلم. د چوروالۍ د دندې خوبي هم دغه ګټه.
مدیر صاحب، څنګه داسې په چورت کې لاړې؟ غوښه خو به دې کمه نه وي؟
نه نه، د نن دپاره بس.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ثنا زرمتی او حیا اوریاخیل. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.